السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبری غړې کې ز منور شاه تاسو قربایم نه کې هلي او پیژونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زموږ همکار فرخندا سادی درته وایي
السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتي کې 13 ورځ افغان طالبانو په کابل کې خپل سرپرست کابینه اعلان کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په یو غونډه کې ویلي باید نړیواله ټولنه د افغان ولس سره مرسته وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جرمني کې د افغان کډوالو پر مسله خبرې کوي د خبرونو تفصیل افغان طالبانو د سپتمبر پر 1 خپل سرپرست کابینه خپل نوې نگران حکومت اعلان ک د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبری غونډه ته په وینا کې ویل چې مولا محمد حسن اخوند به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي د اعلان لمخې مولا عبدالغنی برادر به د مولا خون لمړی مرستیال او مولوی عبدالسلام حنفی به د مولا حسن دویم مرستیال وي راجدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د خارجه چارو سرپرست وزیر مولا یعقوب د دفاع سرپرست وزیر او مولا عبدالحق وسیق د عمومي استخباراتو سرپرست وزیر ټاکل شوی دی د کابینه په فهرست کې لک تر لګه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه رابللې په دغه آنلاین غونډه کې د چین تاجکستان ایران ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي او په موجوده وخت کې د افغان ولس مسلې لپاره ماونه غورځوي قریشی دا هم ویل باید ملګری ملتونه او د بشري مرستو نړیوال ادارې په موجوده وخت کې افغان ولس سره مرستې وکړي په دغه غونډه کې د افغانستان پر بدلیدونکو حالاتو او د دې لوجې گاونډي هیوادونو ته پر ممکن امنیتي چیلنجونو هم خبرې وشوې په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو کارکونکو د احتساب کمی ادارې نیب ترویې او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړي د سپتمبر پر 1 مازیګر مهال د احتجاج پر وخت په خیبر پختونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان وویل چې د پارټۍ د یو مشر او کامی سملې غړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشی کېدو اپیل باید منظور کړی شي
پرومن احتجاج د پاره مونږ تا ته وایو چې انصاف غواړو او خورشید شاه غوندې سړی هغه تا په جیل کې اچولی نو دا بری حاکم اوسه پورې تا رپرزنټ داخل کړی
خورشید شاه د 2019 کال د سپتمبر پر 13 نیب له آمدن نه د زیاتو اساسو لرلو په تور نیولې بو په لاریون کې ویل شول چې نیب یوازې د اپوزیشن ګوندونو مشران زوروي دی ویل د احتساب ادارې قوانینو کې بدلون ته ضرورت دی حکومت سره دغه تازه تورونو په جواب کې سن دی ویلي خو مخ کې په بیا بیا ویلي چې نیب یو خپلواک اداره ده او حکومت هغوی په کارونو کې مداخلت نه کوي تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وای چې د حکومت لخوا د دغه تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف دوی د سپتمبر له دوی میراهي سي په احتجاج دي د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر 1 مشال رادیو ته وویل چې دوی د روانه میاشتې له 14 منیټې راهسي د ټولو کلاسونو بایکاټ کړي او د 1 نوي آنلاین کلاسونو خستل هم بند کړی دي نو موري تور ولګو چې حکومت د بورډ اپ گورنر سي ابي اوجي د پالیسي لاندې د کالجونو نجی کولو ته لار برابروي بلخو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او لوړستو کو سلاکار کامران بنگش پرون مشال رډیو ته ویل چې حکومت به هر کال شته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا د تعلیمي ادارې شخصي کولو سپلان نه لري او تمه ده دوی نن له استادانو سره پر دغه مسله خبري وکړي او بل خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر 8 په جرمني کې د هغه هیوادونو سره خبري کوي چې د هغه افغانان نو په ځای کولو کې خپل دي چې 13 میاشت په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته لخپل هیوا د وتلې دي بلینکن د سپتمبر پر اتمه له قطر د جرمني په رمسټین کې د امریکا پوځي اډې ته روان شوی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سپتمبر پر اوومه په کابل کې د خپل سرپرست حکومت اعلان وکړ. د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ کې د طالبانو د دغه نگران حکومت ټول غړي سړي دي. ملا محمد حسن اخوند د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې پر دغې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې اندېښنه هم ښودل شوې ده. په نگران حکومت کې شامل سراج الدین حقانی د امریکا ایف بی آی ادارې ته مطلوب دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخند اسد د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. پروانه غړي کې را سره وسی چې دا ریپورتونه واوري. طالبانو پرون د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی حکومت اعلان کړ. نوموړی څوک دی؟
ملا محمد حسن اخوند د طالبانو د ابتدایي مشرانو شکده دی. د کندهار سیدونکو د په قوم بابر ده.
پرون د پیپلز ګوند کارکونکو په خبر کې د احتساب ادارې مخې ته احتجاج کړی او په احتساب قانون کې یې د بدلون غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د کالجونو استادان په احتجاج دي. د دوی وایي د سرکاري کالجونو شخصي کول ورته د منلو وړ نه دي.
د دې ادارې چې کوم اخراجات دي دا به حکومت مزید نه برداشت کوي. د ماشومانو د پیسو نه او د ګورنمنت ګرانټ او د خیراتي ادارو د خیرات په بنیاد باندې ودا ادارې چلیږي.
د افغانستان لوګر ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو غوښتي چې د تذکرو او پاسپورټونو ادارې ورته بیا پرانیزي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غوږی. د خبرونې هر ورځ د سهار په 9 بجې شروع کیږي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. طالبانو د ستمبر په 1 یعنی پرون د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل موقتی حکومت اعلان کړی دی او د خپل کابینې نمونه یې اعلان کړل. دوی دغه کابینې ته سرپرست کابینه یا وزیران وایي او پکې د طالبانو ځنې هغه مهم قومندانان چې د تیرو 20 کلونو په جګړو کې مهم رول درلود نه لیدل کیږي. خو د طالبانو د قطر د دفتر او د رهبرۍ شورا غړو ته مهمې چوکۍ ورکړل شوې. طالبانو دا نه دی ویلي چې ولې دې ته سرپرست کابینه وای، خو ویلي دي چې سرپرست حکومت یا دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت جوړېدو پورې کار کوي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او که څنګه؟ او نور هم دغه راز پوښتنې په دې ریپورت کې اورېدلی شئ چې عصمت سروان جوړ کړی.
طالبانو د کابل د نیولو څخه باندې 3 اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. ملا حسن له 20 کلونو راهیسې د طالبانو د قیادي شورا غړی وو او په نیویم لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په مهال د کندهار د والیاو د صدر اعظم د مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. په واشنګټن کې د یو څېړنیز انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ته د طالبانو کابینه له 4 نظرونو د پام وړ ښکاري.
اوله مسله دا ده چې د دې کابینې کې د ښځو شتون نشته. دویم دا ده چې په دې کابینې کې یو تاجک دی او یو ازبک دی. او دریمه مسله دا ده چې کابینه ډیره د حقاني شبکې او د باقي طالبانو ترمنځ تقسیم شوې ده. څلورم مسله دا ده چې د مهمو کلیدي وزارتونو دپاره او تخنیکي وزارتونو دپاره لکه د عامې روغتیا وزارت او ټکنالوژي او داسې نور وزارتونه شول، دې دپاره هم ملایان ګمارل شوي.
د طالبانو د کابینې مشر چې دوی رئیس الوزرا بللی، ملا محمد حسن اخونزاده په کندهار کې زیږیدلی او د طالبانو د تحریک له مؤسسانو څخه دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو وزیر ټاکل شوی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانکزی چې ګمان کېده د طالبانو په کابینه کې به د بهرنیو چارو وزیر وي، د دغه وزارت چې امیر خان متقی به یې سرپرست وي مرستیال ګمارل شوی دی. دفاع وزارت ملا یعقوب ته ورکړی شوی چې د ملا محمد عمر زوی دی او په مدرسه کې د ملا هیبت الله اخونزاده شاګردي کړې ده. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد دیم الجزیرې ته ویلي چې کابینه یې ټول شموله ده. د په کابینه کې د ښځو د نشټوالي په اړه وویل چې د ډیرو هیوادونو په کابینو کې ښځې نشته. د طالبانو د اسلامي امارت له لوري په اعلان شوې سرپرستۍ یا موقت کابینه کې د ښځو وزارت حذف شوی، خو پر ځای د امرالبالمعروف وزارت زیات شوی دی. په نویم لسیزه کې هم طالبانو د امر بالمعروف اداره لرله چې ډیر خلک یې د ژیرې د نه لرلو په خاطر ځورول، تلویزیونونه او عکسونه یې له منځه وړل او پر خلکو یې په زور د جامع لمونځونه کول. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو ولې خپله کابینه سرپرسته بللې ده، که څه هم ځینې طالبان وایي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي. خو په 1969 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړې وه چې په 2000 لومړي کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرسته پاتې شوه. څرګنده نه ده چې د نړۍ هیوادونه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه، خو ګڼو هیوادونو ویلي چې طالبانو ته فرصت ورکوي چې څه ډول حکومت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبې په ورځ وویل که طالبانو ټول شموله حکومت جوړ کړ، د نوي حکومت په مراسمو کې به ګډون وکړي. ترکیه ویلي اړتیا نه ویني چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې له بیړي کار واخلي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه مرکه کې وویل په کار ده چې د افغانستان نوی حکومت ټول شموله وي، ښځو او قومي اقلیتونو ته وزارتونه ورکړي. دې ته ورته دریس اروپایي ټولنې ښودلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې لا ډېر وختي دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو واورېدل چې طالبانو پرون په افغانستان کې خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. دوی وویل چې کابینه به یې ټول شموله وي او نورو ته به پکې هم برخه ورکړي. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکو خبريال سمی یوسف زئی سره زمونږ همکار اسمت ساروان خبرې کړې دي چې په سر کې ته د طالبانو د نوی یا موقتی حکومت د مشر یعنی چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي ملا محمد حسن اخوند پاړه پوښتدي. سمی یوسف زیوای:
ملا محمد حسن اخوند د طالبانو د ابتدایي مشرانو شکده د کندهار سیدونکو د په قوم بابر ده. او د طالبانو حکومت چې جوړ شو د ملا ربانی اخوند څوک چې هغه وخت د طالبانو رئیس الوزرا و د غم رستيان او په عین حال کې د طالبانو د خارجه چارو وزیر و. بیا چې په 2000 کال کې ملا محمد ربانی اخوند غالبا د کینسر د مرض له وجې نه وفات شو. د هغه د وفات نه وروسته د طالبانو تر سقوط پورې د طالبانو رئیس الوزرا و. د طالبانو د سقوط نه وروسته دی بیا هم د طالبانو د رهبری شورا مهم غړی و او په ډیرو مجلسونو کې به شرکت کولو، خو ډیر وخت د پاره تنها پاتې شو. دی څنګه دی د بابل قوم سره تعلق لري او کندهار د یعنی طالبانو کې ډیره زیاته غټه برخه نه لري لکه نور قومونه د کندهار چې لري او افراد دومره زیات نه دي پکې. خو د ده په اړه باندې ویل کیږي چې دی نرم سړی ده او د خپل پخوانی مشرۍ په وخت کې له ټولې کابینې د طالبانو غوی سره ښه اړیکې لرلې او د واک چلولو یا د کابینې د چلولو تجربه د پخوانه ځان سره لري.
طالبانو ډېر شمېر غړي خصوصا مشران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتو یا د امریکا فکر نه کوي چې دا به د دوی لپاره وستون زوي؟
طالبانو د اوسنۍ مشرانو کې زیاتره د ملګرو ملتونو په تور لیست یا د امریکې د ترهګری په تور لیست کې دي او طالبان د پاره به دا تر ټولو ستر چیلنج وي چې دغه وزیران به څنګه کولای شي چې د افغانستان نه د باندې سفرونه وکړي. خو طالبان پورې اعتماد دي چې دوی به وکولای شي چې خپل ځانونه د تور لیستونو نه وباسي او نورو ملکونو ته د لیدنو کتنو لپاره سفرونه وکړي.
نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، اما اوس چې لیدل کېږي دا حکومت داسې نه ښکاري چې نړیوالو ته بل قناعت ورکړي. که څنګه
ازما په خیال د نړیوالې ټولنې لپاره دا مهم نه ده چې طالبانو په کابینه کې څوک ګډون لري یا څوک ګډون نه لري. کوم قوم خلک پکې ډیر دی یا د کوم قوم خلک پکې کم دی، یوې د پاره دغه یو داخلي مسله ده، د یوې د پاره مهمه ده چې د طالبانو خارجي پالیسیانی څنګه دی، د دوی د ټوریزم او د القاعده او د نورو دغه ډول ګروپونو په اړه باندې دی څه فکر کوي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه اوس په دې باندې ډیر غور کوي چې ولې د طالبانو په کابینه کې د ټولو قومونو ورته نمائندګي نشته یا ولې میرمنې نشته ده. البته یوې د پاره به یو وړه نقطه وي، خو په مجموع کې د نړیوال ټولنې د پاره دا مسائل اوس داسې بریښي چې دوی دا فکر کوي چې د افغانستان د خلکو خپل داخلي مسائل دي او خارجي مسائل چې نړیوال ټولنې د پاره د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر مهم دي، هغه د طالبانو راتلونکي اقدامات او د هغوی بهرنۍ پالیسي او د ټوریزم او د نړیوال ټولنې سره د کار او ماحول جوړول دي.
دا وو افغان سیلونکی سمی یوسف زی چې په افغانستان کې د طالبانو د موقتی حکومت په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19:00 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پیښور کې پرون د پاکستان پیپلز ګوند کارکونکو د احتساب ادارې مخې ته احتجاج کړی دی او تور یې لګولې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو خلاف د کاروایی طریقه کار یې مناسب نه دی. په دې لاره کې د پیپلز ګوند سیاستوالو کارکونکو د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د دغه ګوند د یو مشر او د قومي اسمبلی د غړي خورشید شاه د درغلیو په تور د نیولو غندنه وکړه. ویل که دغه خلاف څه ثبوتونه وونه په کار وا چې اول دغه خلاف رسمي مقدمه درج شوې وي. حکومت او احتساب اداره په وار وار دا تورونه ردوي چې ګنې د اپوزیشن مشران په نخښه کوي. په دې هکله تفصیل د پیښور نه زمونږ خبريال غلام غوس را کوي چې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
په پیښور کې تیر مازیګر د احتجاجي لاریون د پاکستان پیپلز ګوند د کارکونانو لخوا ترسره شو. احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر نجم الدین خان غوښتنه وکړه چې په ضمانت دی د خورشید شاه د راخلاصولو اپیل منظور کړی شي او که په خورشید شاه باندې د نیب سره د درغلو سره ثبوتونه وي نو په هغه دی په رسمي ډول مقدمه درج کړي.
پرمن احتجاج د پاره مونږ تاسو وایو چې انصاف وکړو، انصاف وکړه. دا کوم چې دلته نه پونه پیا تیر دا څنګه جوړ دی په هغه کې څومره غلا کړل نو تین دا هغه تحقیقات نشته او خورشید شاه غونته کې سره هغه تا په جیل کې اټکل نو دا بری حاکم وسه په تا رپرزنټ داخل کړي.
یاد دی وی چې په 2019 کې د سپتمبر په 13 نیټه د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړی خورشید شاه د نیب لخوا له اسلام آباد نیول شوی وو او د نیب لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې خورشید شاه د آمدن نه د زیاتو اساسو لرلو په بنیاد نیولې دي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې د حزبي اختلاف یو شمیر ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون ضرورت دی، د درغلو یا کرپشن د ثابتولو نه وړاندې د حکومتي اهلکارانو یا سیاستوالو د زورولو د مخې نیولو لپاره په قومي اسمبلی کې د احتساب د ادارې په قانون کې د بدلون لپاره د واکمن او مخالف ګوندونو په غړو مشتمله یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د سپتمبر په 1 نیټه په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند د احتجاجي لاریون پر مهال د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر امجد خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د نیب د ادارې لخوا د حکومت په ضد د درغلو د تورونو په لړ کې څه کاروایی نه کیږي او د احتساب د ادارې لخوا یوازې د حزبي اختلاف سیاستوال زورلې کیږي. امجد اپریدی وایي د سیاستوالو د زورلو د مخې نیولو لپاره زر تر زره د نیب په قانون کې بدلون پکار دی.
او د خورشا دوه کلو پوره شو، په دوه کلو کې چې ریفرنس نه تیار کېږي دا زیاته نه ده، ناجایز سراسر ناانصافي کوي. آئین ده، قانون ده، نو چې په آئین او په قانون د مخ نه چلیږي بے درنجیت سنگھ بادشاہی نے کچھ نہ بوس یا دینے نہ بوسی کچھ نہ بوس یا دینا بوسی کبھی آئی ٹی انکوائری نے کی نہ دیکھے گی کہ مولم جبا انکوائری نے کی نہ دیکھے گی وہ کرسی شاید وہ کال نہ پروتا کے ریفرنس نہ دہری گی وہ قومی اسمبلی کے دینے پر وہ کمیٹی چھوڑا چھولا چھپ نیب کے بعد امینڈمنٹس کو امینڈمنٹس ہو پر وہ دے امینڈمنٹس مخالفت چو کہ دے معلومات کو دیکھے امینڈمنٹس آپ کر دی چھ اس سڑی دیو ملزم دے ارسٹ کے دو نمک کے چیدے آگے انکوائری کمپلیٹ شی بیا دے آرش.
حکومتی چارواکو دا پاکستان پیپلز گوند دے دے احتجاجی مظاہرے پر رد عمل کی سندی ویلی، خو تر دے اڑان دی وفاقی وزیرانو دا احتساب پلڑ کی دا حزبی اختلاف لخوا پاغوی بندی لگولی شوی تورونا رد کری دی، او حکومت دریز لری چی دا احتساب ادارہ یو آزادہ او خپلواکا ادارہ دا، او حکومت د یادی ادارې په چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادانو او پروفیسران وایي دوی د تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د بورډ آف ګورنرز د پالیسۍ تر مخه د کالجونو ممکنه نشکاري نه کوي. د دوی په وینا د سوات په جانب کالج کې حکومت په دغه نظام کار شروع کړی چې له دې سره به سرکاري کالجونه شخصي کړل شي او هر یو کالج به خپل فنډ او خرچه په خپله پیدا کوي. د دې استادانو په وینا له دې سره به په زده کوونکو د فیسونو بورډ هم زیات شي. بلخوا زده کوونکي وایي دوی هم کالجونو د شخصي کولو د حکومتي فیصلې خلاف دي، خو د اعلی تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش ویلي ډیر زر به په دې اړه د استادانو سره خبرې اترې کوي. په دې حقیقت تفصیل له فرخنده صدا ورو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي دوی د سپتمبر له دویم نیټې راهیسې په احتجاج دي او د سپتمبر له څلورم نیټې راهیسې د صوبې په ټولو سرکاري کالجونو کې د کلاسونو اخیستل بند کړي دي او دا شان دوی د سپتمبر له اووم نیټې راهیسې آنلاین کلاسونه هم نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادی مشر جمشید خان د سپتمبر پر اوومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. جمشید خان وایي د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت غواړي چې د بورډ آف گورنرز د پالیسۍ تر مخه د صوبې سرکاري کالجونو نیجی کړي. د دغه پالیسۍ په اړه نوموړی وایي
دا د اتارټي طرف ته بیوچی د بورډ آف گورنر طرف ته یو اقدام دی. د اتارټي یا د بیوچی د بورډ آف گورنر مقصد هم دا وي چې په دې اداره کې کومه ماشومان تعلیم حاصلوي نو د دې اداره ادارې چې کومه اخراجات دي دا به حکومت مزید نه برداشت کوي، بلکې د دې لپاره به اتارټي جوړ شي د ماشومانو د فیسونو نو د ګورنمنټ گرانٹ او د خیراتی ادارو د خیرات په بنیاد باندې ودای ادارې چلیږي. او په دې کې چې کومه سروینټ وی یعنی پروفیسرز وی، لیکچرز وی یا لاندی نور عمله وی، نو دا ټول بیا د حکومت اختیار نه آزاد شي او د دې سرویس چې کومه دینو د یو چیز لري تنظیم شي. نو حکومت په صوبه خیر په خپل پاک کې د سوات د کی پی رټول نه چې کوم هټ کارج دی، مشهور کارج دی، پخوانی کارج دی، ګورنمنټ او سچویشن دی کارج، نو دا هغه نتوی اغاز کول غواړي.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استاد په خپلو احتجاجونو کې وایي د بیوجی نظام سره باندې اوازې کالجونه غیر سرکاري کړل شي، د استادانو پر تنخواګانو او پنشنونو به اثرات پریوزي، بلکې د زده کوونکو فیسونه به هم زیات شي. د مردان هوا بیبي وایي دوی کالج ته لاړل خو استادانو یې کلاسونه وانه خستل. بلخوا د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د یو سازمان پختون سټوډنټ فیډریشن جنرل سیکرټری نومان شیر د سپتمبر پر اوومه مشال ریډیو ته وویل دوی به د حکومت لخوا د سرکاري کالجونو د ممکنه نشکاري خلاف د سپتمبر پر نهمه احتجاج هم کوي.
کالجونو کې د 20-20 زیات نه زیات چې وي هغه 5000 روپۍ سمستر وي یا 6000 روپۍ سمستر یا 2500 روپۍ سمستر. موږ ته عمل وشو مدا 20 په اتوماتیکلی 30000 تا 32000 تا مدا یو ډیر سټوډنټانو سره طالبانو سره یو ډیر زیات ظلم دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادي یا خیبر پختونخوا پروفیسر اینڈ لیکچررز اسوسیشن جنرل سیکرٹری پروفیسر فیض محمد د سپتمبر پر اومه مشال ریډیو ته ویل په خیبر پختونخوا کې لوران دنا تعلیمي شرایط ټیټه ده او د سرکاري کالجونو د نشکاری سره به پر تعلیمي شرا منفی اثر پریوسی.
مطلب ڈیپرائیو سیکشن آف دا سوسائٹی کی آگا مشمان کے سبق ہوئی کہ بالکل آگاہ فیس ہے اور افورڈ کھولے دیکھ دیر زیادہ غریب خلق کا سبق ہو دیکھیے اکثر لوگ کے فیمل اسٹوڈنٹ ایون میل کالجز کے مطلب دادے والے کے زیادہ نمبر اخلی سب یا میرٹ بیسڈ ایڈمیشن دی آگے وجہ چلے تھا تو کیوں گئے بوائز کالج کیوں فیمل تعداد چلے اگر میل نہ سوا دے.
بلخوا پروفیسر جمشید خان وائی باید صبح حکومت دې د تعلیمي شارې لوړولو لپاره د صوبې کالجونو ته سهولتونه ورکړي او دغه تدی د استادانو کمی پوره کړي. په صوبه کې د سرکاري کالجونو د شمیرو په اړه نوموړی وایي
دی وخت کې زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې جندر کالجونه چې ملاو کې چې دغه تعداد 250 او 39 سره ملاو کې چې کم کامرس کالجونه دي نو دا ټول تقریبا د دې تعداد 304 دی.
د خیبر پښتونخوا د کالجونو استادان وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې هم د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي خو حکومت ورته جواب نه دی ورکړي. په دې اړه د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خصوصي سلاکار کامران بنگش د سپتمبر پر اومه مشال ریډیو ته ویل حکومت کوشش کوي چې پر دغه مسله له استادانو سره خبرې پیل کړي.
بنیادی طور باندې زمونږ چې کم بیسټ پرفارمنګ کالجز دي داغي د پاره مونږ یو طریقہ کار دا جوړ کړی دی وزیر اعلی سره په هدایتو باندې چې دیزل هر کالج ته 2 کروڑ روپے به اډیشنل گرانٹ ملاویږي په هغه کې به مسنګ فیسیلیټیز او داشي نه پوره کیږي. کم چې ایوریج پرفارمنګ کالجز دي اغي د پاره مونږ تقریباً 1 ارب روپے ساتری دی اغه مونږه اوچته وو دغه شانتی چې کم لو پرفارمنګ یا انډر پرفارمنګ کالجز دی داغي د پاره هم مونږه هم دغه شانتی سټریټیجی جوړه کړی دا اوس اساتذه کرامو چې دا کم پروټیست دی اغي د دې سپیریټ نه ندی خبر چې مونږه دا صد پاره کو کبي او جی هم وی اغه هم د گورنمنت انډری او د دې د سیول سرویس والا نیچر به هم نه خرابي کې خوغه فلال ډیلیبریشنز دي صرف لاس شوی نه دي چې دی پروټیست کین او دیسر زما میټینګ روان دی ان شاء الله او سبا به کوم دی دیسر زما میټینګ کیږي او په دې کې به مونږه کنسنسس ته ورسیږو ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا استادان ته هم وایي په ټولو سرکاري کالجونو کې دا وخت 4500 د استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او باید حکومت پر دغو سیټونو زر تر زره برتیانی وکړي.
د فرخنده صدر رپورت مو واورید. د خبرونه په دې برخه کې موسیقي لرو د قمرو جان په غږ کې د سندرې ته وښی.
اوہ
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو د قمروجان په غږ کې سندره واوریدله. د دې سندرې سره د رواني غړې نیمای ته رسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د فرخند اسد نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
افغان طالبانو د سپتمبر پر وو مخبل سرپرست کابینه او خپل نوې نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان سید الله مجاهد په کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخون به د کابینې مشر یا رئیس الوزرا وي او د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین به مولا هیبت الله خونزاده وي. د کابینې په فهرست کې لږ تر لږه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي. د طالبانو د نوې کابینې اعلان په داسې وخت شوی چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې نن سپتمبر پر اتم هم د خوځو په ګډون د عامو خلکو لخوا تازه مظاهره ترسره شوې دي. پاکستان نن د سپتمبر پر اتم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه رابللې وه. په دغه آنلاین غونډه کې د چین، تاجکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي او په موجوده وخت کې د افغان ولس مسلې له پامه ونغورځوي. په پیښور کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو، کارکونکو د احتساب د قومي ادارې نیب د رویه او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړي. د سپتمبر پر وومه مازیګر مهال د احتجاج پر وخت په خیبر پختونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان ویل چې د پارټۍ د یو مشر او قومي سملې غړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشې کېدو اپیل باید منظور کړل شي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف دوی د سپتمبر له 2 راهیسې په احتجاج دي. د صوبې د سرکاري کالجونو د استادانو د اتحادي مشر جمشید خان د سپتمبر پر 8 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د رواني میاشتې له 4 نیټې راهیسې د ټولو کلاسونو نه بایکاټ کړو. د 8 نه آنلاین کلاسونه اخیستل هم بند کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر 8 په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې ښکیل دي چې تیره میاشت په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته له خپل هیواده وتلي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته فرخنده اسد د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د افغانستان لوګر ولایت اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې د ملکی ادارو په خلاصولو کې د بیړه وکړي ځکه چې د دوی ډیر کارونه ورته باندې. د خلکو وايي په ورځو ورځو د تذکیرو او پاسپورتونو اخیستلو لپاره متعلقه ادارو ته ورځي خو تر اوسه دغه ادارې فعال شوې نه دي. بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې په ځای بولي وايي یو شمېر ملکی ادارو لا لوړان دي خپل کارونه شروع کړي او پاتې ادارې به هم په ورځو کې فعال کړل شي. په دې حقله تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو.
په لوګر کې د یو شمېر حکومتي ادارو د فعالیتونو د نه پیلېدو له کبله خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر اوسیدونکو وایي ځینو ملکی ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره له څو ورځو ورځي خو ادارې تړلې وي او له دې کبله یې کارونه له یوې نه بلې ورځې ته ځنډیږي. خلک په ځانګړي ډول د تذکیرو او پاسپورټ د ویش بند شوي دفترونه ښیي چې د دوی ډېر کارونه ورپورې تړلې دي. د لوګر اوسیدونکی رحمان الله چې غواړي خپلو زامنو ته په ښوونځي کې د شمولیت لپاره تذکيري جوړی کی مشال رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې د عامه خدماتو وړاندې کوونکو ادارې د ژر خپل فعالیتونه پیل کړي.
دلته خو موږ تقریبا د سوي مراد سره ازو تذکيرو لپاره د ماشومان لپاره تذکيره خو ځکه چې مطلب لپاره مطلب کې تذکيري غوښتي د ماشومان ته نو کله چې تر ازو هتا الکترونیک خونسته د ورقي تذکيره هم شوبه باندې نه ولم کداغه غواړو چې بس د شوبې فعالیتي یو توجیه تذکيري شروع شي ځکه چې دا ټول خلک ټول غوړي لوګر دغه مشکل سره مخامخ دي.
د لوګر اوسیدونکو ول د هغو ادارو بیا فعالیتو ته ډیر اړتیا ده چې د خلکو ورسره کارونه باندې. د لوګر د اوسیدونکو په وینا تذکره او پاسپورت د هر وګړي و ضروري اړتیا ده.
زه حاجی محمد ول که تذکره ای که مثال پاسپورت د ټول ټول د تعجاته ځکه چې دا یو لار ده دغه لار باندې بل د نورو دولتو ته تلای شي مثال د ار کار کول شي کنه مثال په وجه کې چې شاک تر بندرغه د توایز کړه که تذکره د توبو ته راغلی تذکره
د لوګر د حکومتي ادارو مامورین وای دوی خپل ادارو ته حاضری ورکوي، خو ځینو اداري او تخنیکی ستونزو د دوی اجرات د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. د نفوس د احوال د ثبت امریت د تذکیرو د ویش مسؤل نقیب الله وای
کله چې نظام بدل شو مګه په دوه ورځ باندې دیوالی سره په هدایت باندې مخکلو شپو درغلی ټول همکاران موجود دي ورسره دي نظر پیدا دیوالی سره باندې ټول خپل اجرات کوي سو صرف یو توضیح نه لرو مګه ها کارونه چې موږ پخوانی کارونه دي سکه کار زفت زیات دی موږ غواړو چې خپل سابقه کارونه ټول تصفیه کړو پاکی کو دفترونه مې وخاته کو او نوی کار خیر سره شروع کو.
بلوری ته په لوګر کې طالب چارواکي د خلکو ستونزې پر ځای بولیا وایي یو شمیر ملکی ادارو له مخکې خپل کارونه پیل کړي او پاتې ادارې به هم په څو ورځو کې فعال شي. د لوګر والی محمد علی جان وویل په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د تذکیرو او پاسپورت دفترونه هم فعال شي.
بعضې ادارې خو بیا الحمدلله داسې دي چې هغه کاملا په خپل کار باندې روانې لکه د ښاروالۍ اداره لکه د ترانسپورټ د ترافیکو یا مطلب دغسې نورې ملکي ادارات دا خو کاملا جوړې دي الحمدلله په کار باندې بیخي په هغه پخوانی شکل باندې وی هغه سړي د اداري اسباب ټول موږ ته برابر دي الحمدلله غي اداري ومنه د کمزوري سي کامل کې هغه خدمت روانه په شکل باندې پنن او سبا کې په دغه ادارو باندې تیز کار وکړو. دا به اول قدم کې موږ هم دغه وشته خلکو د ستونزې حل کو ورته د اسباب لګل کم پټي د ورته برابر ان شاء الله مشکل حل دي.
په افغانستان کې د طالبانو وخت د رسیدو څخه چې لدریونه ډیر وخت دیږي تر اوسه هم ډیرې ملکی ادارې چې خلکو ته عامه خدمتونه وړاندې کوي نه دي پرانستل شوی او خلق لدی کبله پستون زکی دی.
د نوی کرونا وایرس ناروغی علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه وري په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د خورېدو مخنیوي لپاره په ډیرو ځلو کې ټول بند یا لاکډاون لګول شوی او د احتیاطي تدابیرو لمخې د ستمبر له شپږمې تر دولسمې پورې د تعلیمي ادارو بندولو فیصله شوی. روغتیایي کارکوونکي وایي په سواد کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي. د سیدو شریف هسپتال ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو سدیر شتو ګنټو کې په سواد کې سلور کسان د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي او تر سلو زیات نور په هسپتال کې داخل شوي. په سیمه کې د کورونا وایرس د تازه صورتحال په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د سواد صحت محکمې لخوا جاری کړی شوې شمېرې تر مخه د ستمبر په اولنۍ هفته کې شپږ تنان د کورونا له وجې مړه شوي دي. د صحت محکمه وایي چې دا وخت ضلعه کې د رنځورانو اوسط شمېره سلور اشاریه اووه فیصده ده. تر سلو نه زیات د کورونا رنځوران په سیدو هسپتال کې داخل دي. د سواد ضلع لوی هسپتال سیدو شریف کورونا وارډ په اړه ډاکټر نجیب الله مشال ریډیو ته وایي
نن زموږ سره 163 مریضان چې دي هغه په سیدو ټیچنګ هاسپیټل کې د کورونا په یونټس کې چې دي هغه داخل دي. په دې کې 100 پیشنټ چې دي نو په های ډیپینډنسي یونټ کې دي او یولس چې زمونږ کم مریضان دي هغه په آی سی یو کې دي او نور چې کم دي نه پاتې شي مریضان هغه زمونږ سره په آیسولیشن کې دي. په دې 24 ګنټو کې زموږ سره څلور مریضان چې دي هغه وفات شوي دي چې پای کې درې مریضان چې دي هغه د سواد سر تعلق ساتي او یو مریض چې دی نو هغه د تشنګلي سره دی.
د خیبر پختونخوا نورو برخو پرنګ سواد کې هم د حکومت لخوا اعلان شوی چې په هفته کې به دوه ورځې بازارونه بند وي. تعلیمي ادارې هم د 12 ستمبر پورې تړلې شوې دي او په اولس غږ شوی چې د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره دې په هدایتو عمل وکړي شي. ولې د سواد ځایي اوسیدونکو بدر زمان وایي چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل نه کوي.
خلق چې ده هغه مونږه پابندیانې نه تسلیم واغ شان دي څنګه چې پکار ده دا زمونږ باندې کې خپل تحفظ دي چې هغه مونږه پابندیانې قبول کوو د ایسوبي باندې عمل وکړو. مطلب دا دی چې دا دومره مرګونه چې روان دي دومره تکلیفونه چې روان دي دا به کم شي. د سکولونو بندېدو په اوله باندې زمادار دی چې یاره صوبه سیند چې دی زمونږ د ملک لاولنۍ صوبه ده چې هغه په سکولونو کې چې نو ویکسینیشن شروع کړو نو زمونږ د خپلې صوبې حکمرانانو ته هم خواست دی چې یاره زمونږ په سکولونو کې هم سر د سره ویکسینیشن شروع شي. د وړو مخکې ډېر ټایم ضایع شوی دی او چې دا بار بار سکولونه بندېږي نو مطلب چې مزید وخت ضایع کېږي واړه خرابېږي نو د هغې ویکسینیشن واحد حل دی بندول یې حل نه دی.
د سواد صحت محکمې ویان ډاکټر رحمت علي وایي چې ټوله ضلع کې 1,00,000 خلکو ته د کورونا واکسین شوي. هسپتالونو کې هم اسانتیاګانې برابر شوي خو لس ته پکار دي چې واکسین ولګوي او د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل وکړي.
هر واکسین چې حکومت د طرفه اجازت شوی دی چې دا به زموږ عوامو ته لګي هغه ټول ټیک دي. په دې کې د شک څخه خبره نشته. دویمه خبره مونږ په خپل محفل کې مونږ په خپل ناسته پاسته کې جماعت حجره کې دا احتیاط وکړو چې کم کس ته تب ټوخی یا مونږ ته محسوس شي چې د دې کس په کور کې دا مرض والا څوک وو یا دی نو هغه کس سره احتیاط کول دي داغه نه خپل فاصله ساتل دي داغه سره برګړه لاس ملاول نه دي پکار.
بلخوا د سواد ضلع انتظامیه وایي چې دوی د حکومت لخوا هدایت عملي کوي. کوم ځای کې چې د کورونا وایرس هدایتو سرغړونه کیږي د هغوی په ضد کارروایي کوي او د کورونا وایرس مخنیوي کې د ولس هم مرستې وکړي. په دا اړه د ضلع سواد اضافي ډیپټي کمشنر اے ډی سی حمید خان مشال ریډیو ته وایي
کوشش موږ هم کوو چې هغه هم سفر نشي زموږ چې کوم بیماری ده هغه هم ډېره خوره نشي خلکو ته هم تکلیف ونه رسي. نو کوشش تی لگیا دے خو پیواز پا سرکار باندې نه کیږي کو سوک دی ته وای چې یاره ما ته سرکار راشي او ما ته وای چې یاره تماس کو چا وای ته ما پان کله دس نه دا خلق تخپل چې کم دینه غم پکار دی خلق خپل سوچ هم کې خپل خیر هم خپل باندې کوي.
د سیمې ځای خلق وای چې د حکومت لخوا جاری کړی شي د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو باندې زیاتره سرکاري ادارو کې عمل کیږي خو په عوامي کچا د کورونا وایرس نه بچ کېدو په هدایتو عمل ډیر کم دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د لوبو یو ریپورت راتلونکو میاشت کې د شروع کېدونکو 2020م شلوري د نړیوال کرکټ کپ سیالیو لپاره پاکستان په 6 سپتمبر خپل د 50 لوبغاړو ډله اعلان کړه. د اعلان لمخې بابر اعظم با د ټیم کپتان او شاداب خان با د مرستیال وی او محمد رضوان با وکټ کیپر وی. د پاکستان ځنی پخوانی لوبغاړي په دې انتخاب خوشاله نه دي خو د ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم بیا وای چې د ټولو لوبغاړو انتخاب د اهلیت په بنیاد شوی. تفصیل د اسرار الله مومن په ریپورت کې اورو.
پاکستان کرکټ بورډ یو شمیر تجربه کار لوبغاړي د نړیوال شلوریزا کرکټ کپ سیالیو لپاره په خپل ټیم کې ندی اخیستي لکه پخوانی کپتان سرفراز احمد، تیز گسلاسی بالر وهاب ریاض، سینیر آل راؤنډر شعیب ملک، د تیز بیٹنګ لپاره مشهور اوپنر شرجیل خان او آل راؤنډر فهیم اشرف. خو بیا یې ځینې نوي لوبغاړي په ټیم کې شامل کړي لکه د پخوانی کرکټر موین خان زوی اعظم خان چې یوازې څه باندې یو میاشت مخکې یې د انګلینډ خلاف په میچ کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ. دغه راز محمد وسیم جونیئر چې څه باندې یو میاشت مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ هم په ټیم کې شامل کړل شوی دی. پر دې سربیره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی هم په ټیم کې شامل کړل شوی. د پاکستان ملي کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او کوچ انضمام الحق وایي باید له نړیوال شلوریزه کپ وروسته نو لوبغاړو ته د لوبو کولو موقع ورکړل شوی. په ټولنیزو رسنیو کې په 6 سپتمبر خپرې شوې ویډیو کې انضمام الحق وایي باید شرجیل خان، فخر زمان او شعیب ملک د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره په پاکستان لوبډله کې شامل کړل شوی وي.
فخر کو آپ نے ریزرو میں رکھ دیا؟
فخر تاسو په ریزرو کې وساتو نو دا زما لپاره ډیره د حیرانۍ خبره ده. هغه ډیر ښه بیټسمین دی. دغه راز شرجیل هم په پاکستان سپر لیگ او کشمیر پریمیر لیگ کې ډیر ښه رنزونه وکړل. شعیب ملک چې ډیره تجربه لري په میډل آرډر کې له حفیظ سره ښه جوړی و. زما لپاره دا هم ډیره د حیرانۍ خبره ده چې تاسو عثمان قادر په ریزرو کې وساتو. د ورځې په بنیاد د لوبغاړو انتخاب ښه خبره نه ده. که د برصغیر په میدانونو شعیب، فخر او شرجیل لوبه نه کوي نو موږ له مشکلاتو سره مخ کېدای شو.
میرے خیال میں ہمارے لیے مشکل نہ پڑ سکتی ہے.
دا پاکستان کرکٹ ملی لوبڈلے پخوانے تیز بالر شعیب اختر احمد نړیوال شلوریزا کپ لپارا دا پاکستان لخوا پا اعلان شوی لوبڈلا خوشحال نه دی. ټولنیزو رسنیو کې د سپتمبر په اومه خپور شوی خپل ویډیوي پیغام کې شعیب اختر وای باید تجربه کار لوبغاړي په ټیم کې شامل کړل شوی.
جو ہے شعیب ملک اور اس کو رکھانے
نموڑے وائی شعیب ملک تھا سوانا خستو او اعظم خان تمو لومڑی تھو ورکڑو ز اعظم خان تا احترام لرم خو پ مڈل آرڈر کی تا استا داسی لوبغاڑی پکار وو چھ میچ بچکڑی ہواغا شعیب ملک دی وہ ریاض خبالر وو ہغن دی خستل شوی شنواز دانی د پاکستان راتون کرے باید ہغا ولو بول شی ہوگا ساس لپار گٹ میں چونا گٹلے شیو پر ٹولا نڑے کی پاکستان میں خطاب بوتلے شی
بڑے میچ جتائے گا یو ہی اس میں آگے پوری دنیا میں بھی.
بلخوا د پاکستان ملی لوبډالی مشر سلیکټر محمد وسیم د سپتمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هغه دا مني چې آصف علي، اعظم خان او شعیب مقصود په دې وروستیو کې ډېره خلوبه نه ده کړې. خو د ده په خبره کوم لوبغاړي چې په ټیم کې نه دي اخیستل شوي نو په دې وروستیو کې د هغو کارکردګي اهم خنوه. البته دا وایي چې دا نوي لوبغاړي د لوبې کولو صلاحیت او توانایي لري او تمه ده چې دوی به په شل اوریزه کپ کې خلوبه وکړي. محمد وسیم وای اعظم خان، آصف علي، شعیب مقصود او محمد وسیم چې د چکو او چوکو وهلو صلاحیت لري د ټی ټوئنټی میچونو لپاره ډېر غوره دي. نوموړی زیاتوي اعظم خان وکټ کیپینګ کولی شي او محمد وسیم بیا یو ختیز بالر هم دی.
زه دا منم چې د دوی کارکردګي هم ښه نه وه خو د نورو لوبغاړو کارکردګي هم هغسې نه وه. نو بیا موږ دا فیصله وکړه چې کوم لوبغاړي په دباو کې ښه لوبه کولی شي نو هغه مو په ټیم کې شامل کړل، لکه چې د کوم قسم بالینګ امکان دی نو د هغې مطابق موږ آصف علي، خوشدل او نور لوبغاړي واخیستل.
جس طرح کی بالنگ لائن اپ وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کے اگینسٹ کون سے ہمارے بیسٹ پلیئرز ہو سکتے ہیں.
د سپتمبر په شپږم د نړیوال شل اوریزا کرکټ لپاره د پاکستان ملي لوبډلې تر اعلان لږ سات پس د دې لوبډلې بیټنګ کوچ مصباح الحق او بالنګ کوچ وقار یونس له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا رسول حق هم ده چې په شپږویشتم اگست د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړ چې پخوانی کرکټر رمیز راجا ورته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان هغه د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن څوکۍ لپاره نومولی دی. ټاکل شوی چې د اووم شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ سیالۍ د روان کال د 18 اکتوبر او 14 نومبر ترمنځ په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره شي. دا سیریز چې پروسه کال د کورونا له وجې وځنډول شو قربتوب یې هندوستان کوي او پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 کرکټ لوبډلې برخه اخلي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل رپورت ته د روغتیا نړیوال تنظیم په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په تیرو خواوشا ډیر شو کلونو کې په نړۍ کې د وینې لوړ فشار یا هایپر ټینشن ناروغان دوه چنده زیات شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې ډاکټران بیا په دې اړه وایي چې دلته هم د 2010 کال را په دیخوا د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر زیات شوی دی چې وجوهات یې ناامني، اقتصادي او ټولنیزې مسلې، غیر متوازن خوراک او دغسې ځینې نور دي. دا چې هایپر ټینشن څه ته وایي، علامات یې څه دي او په خیبر پښتونخوا کې د دې ناروغۍ صورتحال څه دی، په دې اړه زموږ همکاري انیس اجمل له ځینو ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر ډاکټران وایي چې په دې صوبه کې د نامنه اقتصادي او ټولنیزو مسئلو، د هوا ککړتیا او دغسې د نورو مشکلاتو له وجې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن مریضان زیات شوي دي، خو د پوهاوي نه لرلو له وجې یې په وخت علاج نه کیږي. د وی دا خبره د اگست په 1 لاغرست مشال ریډیو توکړه چې د اگست په 15 د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د هایپرټینشن په اړه یو رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی چې د 1990 کال راهیسې په نړۍ کې د 150 څخه 90 کاله عمر پورې د وینې زیات فشار لرونکو ناروغانو شمیر له 6.5 میلیونو څخه څه د پاسه 1 ارب ته لوړ شوی دی. د WHO په خبره د رپورټ لپاره په 1.4 هیوادونو کې څېړنې کړي، خو په رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی. دا چې د وینې زیات فشار یا هایپر ټینشن څه ناروغي ده، علامات یې څه دي؟ په پیښور کې ډاکټر محمد زبیر ظاهر مشال ریډیو ته وویل چې د وینې د فشار لوړوالی هغه وي چې د بلډ پریشر په پیمانه لوړه درجه 1.4 او ټیټه درجه 90 یا لدې لوړه وي.
بیسیکلی دا بلډ پریشر چې کوم میجرمنٹ وي او چې زیات وي نو هغه ته هایپر ټینشن وي. په دې کې چې زیات تر دا وي چې کوم انسان وي هغه ته سترګو ته داسې مونږ ورته داسې پونکي وایو چې داسې فلیشز ورته کېږي، چاته داسې رڼاګانې په یو واري شروع شي. بل دا وي چې هغه په سټ کې او په دې سر کې ډېر زیات درد ور سره شروع شي. څلورمه دا وي چې هغه یو خبره نه وي، هغه خبره باندې دا سړی په یو دمی باندې غوسه شي او اکثر دوه درې ورځې دته غوسې کېږي. دې سره سره اکثر بیا دا وي چې د ده زیات تر په دې ګس سړخ باندې د بدن درد شروع شي. نو دک چې کومې دا علامات
د WHO د وینې زیات فشار په اړه په رپورټ کې د 2019 کال شمیرې ورکړل شوې دي چې په دې کال کې د هایپر ټینشن تر ټولو کم شمیر کې ناروغه ښځې په سویټزرلینډ او سړی په اریتریا هیواد کې ثبت شوې دي. دغه سې تر ټولو زیات د هایپر ټینشن ښځې او سړی دواړه ناروغان په پیراګوئے هیواد کې رپورټ شوې دي. ډاکټر محمد زبیر ظاهر زیاته کړه چې په پاکستان کې اکثر مریضان د وینې فشار ناروغي بلې مسئلې سره تړي او پام ورته نه کوي چې له وجې زړه، مغزو او دغه سې د بدن نورو برخو ته زیان ورسیږي، د زړه حمله پی راشي او یا ورته فالج اوشي. نوموړي د هایپر ټینشن نه د بچ کېدو لپاره دا احتیاطي تدابیر یاد کړل.
د دې جوړونو کې اول خو پکار دا دی چې احتیاط وي. احتیاط کتابي چې مونږه لکه دا احتیاط ول په لوچ دې مونږه هر ځای کې پرې خې دا مونږه زیات زور دوايانو ته ور کړې. احتیاط کې غونډو کې دا چې مونږ ورته بیلانس ډایټ وایي پای کې دا چې غونډو کې اول خو مالګ چې کومه دا مالګ ته سړې په هر یو شي کې دا پروټه کې دا کا پترکارې کې دا او بل چې خپل خواږه شي زونه دي دا کم کی. مونږه بیلانس ډایټ په کې چې سړې په دوه روټه نه خپل چاغه پوره مره پوره ځان ډکی، بل په خوراک کې د غوښې غوړ وریجو د دینه الکه کله کله سړې خوړی شو، خو د دې په مقابله کې د سبزی ډېر اوري. په کار داده چې سړې د یو نارمل اکسرسایز روټین جوړ کړي. دینه بعد بیا دویم سټیج راشي. ا دویم سټیج چې کوم دی هغه د موږ میډیکیشن یا دوايان والا سټیج دی، او هغه دوايان بیا د سیو چې سخل کې په خپل مرزه باندې کله پری دی کله اخري نو دام نوي. په کار دا کې انسان ته پته نه لګي کله کله او بلډ پريشر ډېر زیات شوی، هغه د وجې په فالج دور
د مومند اوسیدونکو دنیا بی بی وای چې سمو د وړاندې د وینې فشار ډیر زیات شوی وو، خو دې ته د هایپر ټینشن علامات معلوم نو نو دغه پر ځای ډیر موده د معده علاج کوو.
ما دې ویلې چې مې دې څه دې کېس مال دا ټول لاله وکړه. هغه دا ټول سفر تا کې شنو سن ما نه ته تا کې پالې دې دا دې په ما دې کې ول دې ما دې ګېس دې دا ما دې دې لاسا نو په دې وطن دا په دم نه دې دې په تر سره تر کې رشي کنه مې ټول فکرون نو سو جن نو خو ګرانه نو مال شو بس دې ته مې ول بل ول لا شي مال تاسو اجازه تر کې چې زه دې مې شنه دې ټول پاسه درې کې مزان چین تاسو مش تاسو خبرې یې دې پاتک کورې باسه دې ما
په پاکستان کې نېشنل لایبرری آف میډیسن د 2018 او 2019 کلونو په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په دې کلونو کې په خاري سیمو کې د هایپر ټینشن شمیرې څه د پاسه 40% او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 60% ثبت شوې وي. نېشنل لایبرری آف میډیسن وایي په 2018 او 2019 کلونو کې د وینې فشار لرونکو ناروغانو شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب، ورپسې په سند، بیا په بلوچستان او تر ټولو کمې په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوی وي. په خیبر پختونخوا کې د زړونو ډاکټر محمد الیاس مشال ویډیو ته ویل چې دوی ته په ارو دریو کسانو کې یو د وینې زیات فشار لرونکي ناروغه ورسي. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو ځوانانو کې هم د هایپر ټینشن ناروغي زیاته شوې ده، چې وجوهات یې کورنۍ ماحول، د هوا ککړتیا، نشئی مواد، غیر معیاري او غوړ خوراک، اقتصادي او ټولنیز مشکلات، ذهني تناو، نا امیدي د لوبو د میدانونو نشټواله او د سیمې امنیتی حالات دي.
ځکه زمونږ د او پی ډی ایوري ترډ پیشنټ چې نو دیټ از هایپرټنسیو جینوینلی هایپرټنسیو اوس په دې کې زمونږ 50 مور دن 50% پیشنټ چې دي نو هغه ټریټمنټ نه اخلي.
په سواد کې د امې روغتیا پوها او د لکمان انټرنیشنل اسپیټال مشر ډاکټر جواد اقبال بیا مشال ریډیو ته ویل چې د 2010 کال را په دیخوا د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې د زړه د علاج مرکزونو او د ناروغانو شمیره زیاته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د وینې فشار د ناروغانو د شمیر معلومولو او د دا ډول ناروغیو څخه د خوندیتوب لپاره د پوهاوي نظام نشته، نو ځکه هم حکومت دې لړکې د مرکزونو جوړولو ته ډېر پام نه کوي او مریضان زیاتېږي. دا چې حکومت په خیبر پختونخوا کې د وینې زیات فشار د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي او د پوهاوي لپاره څه پروګرامونه دي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد نیاز مشال ویډیو ته ویل چې دوی د صوبې په هر سرکاري روغتون کې داسې آلات لګولي چې په وخت د دې ناروغۍ معلومات کېدای شي. البته د پوهاوي لپاره په سرکاري رسنیو پروګرامونه او په بیلابیلو ځایونو کې غونډې هم کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ تلاري په mshalradio.com هم ملګری کېدلی شئ او که په انټرنیټ کې کوم ستونزه لرئ او یاو د مشال پانی ته نشئ ورتلې او سمارټ فون در سره نو بیا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ ډاونلوډ کړئ. د مشال ریډیو دغه خبرونه تاسو نه یوازې بیا په روانه بڼه اوریدلی شئ، بلکې د تیر وختونو خبرونه هم دلته پرتی خوندور ویډیوګانې او نور ډېر خبري او تفریحي معلومات تر لاسه کولای شي. د نن ورځې نه حساسه خبرونه پای شي بوتره رسیدلی په اخر کې د فرخندا صد نه یو ور بیا د دې صد د خبرونو لنډي دورو.
افغان طالبانو د سپتمبر پر اوومه خپل سرپرست کابینه او خپل نوې نگران حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې مولا محمد حسن اخوند به دغه کابینه مشر یا رئیس الوزرا وي. د طالبانو مشر یا امیر المؤمنین با مولا هیبت الله اخوندزاده وي. د کابینه په فهرست کې لږ تر لږه دوه غړي د ملګرو ملتونو او یا د امریکا د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل دي. د طالبانو د نوې کابینه اعلان په داسې وخت شوه چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې نن د سپتمبر پر اتمه هم د ښځو په ګډون د عامو خلکو لخوا تازه مظاهرې ترسره شوې دي. پاکستان نن د سپتمبر پر اتمه د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو یو غونډه رابللې. په دغه آنلاین غونډه کې د چین، تاجکستان، ایران، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون وکړ. غونډه ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي او په موجوده وخت کې د افغان مسلې له پامه ونه غورځوي. په پېښور کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوالانو کارکونکو د احتساب کمی ادارې نیب د رویې او طریقې کار خلاف احتجاجي لاریون کړی. د سپتمبر پر 1 مازیګر مهال د احتجاج پر وخت په خیبر پختونخوا کې د ګوند صدر نجم الدین خان وویل چې د پارټۍ د یو مشر او کمی سملې غړي خورشید شاه په ضمانت ته خوشی کېدو اپیل باید منظور کړل شي. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي چې د حکومت لخوا د دغو تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاری خلاف دوی د سپتمبر له 2 راهیسي په احتجاج دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو لوړ زده کړو سلاکار کامران بنگش مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت به هر کالج ته اضافي ګرانټونه ورکوي خو لا تعلیمي ادارې شخصي شوي نه دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د سپتمبر پر 3 په جرمني کې د هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو افغانانو په ځای کولو کې ښکیل دي چې رمیاش په افغانستان کې د طالبانو تر راتګ وروسته له خپل هیواده وتلی دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې باندې سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه او زما همکاران فرخنده اسد او اکرام مسکین یار تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.